ما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم 8 صبح به وقت افغانستان شد. حالا هم اسمت ساروان در استودیو است. خوش آمدیم ساروان صاحب.
ډیر مننه ستاره مشه نعیمی صاحب قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه خو لومړی د دې سات خبرونه. د جوزجان ولایت په دوه ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیات پیلېږي. د پکتیا چارواکي وایي د مچلغو بند په وړاندې امنیتي خطر نه ویني. د ایران په څو ښارونو کې تر تېرې شپې پورې مظاهرو دوام وکړ. د خبرونو تفصیل. د جوزجان ولایت مقامات وایي ډېر ژر به په درزابه او قوشتېپه ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. د والي ویاند محمد رضا غفوري آزادي راډیو ته ونه ویل چې دغه پوځي عملیات به کله پیل شي. دا به له دریو استقامتونو پراخ پوځي عملیات وي، ځکه قوشتېپه او د درزاب ولسوالۍ چې داعش ډله پکې حضور لري له دریو شمالي ولایتونو سره تړلي دي. دغه عملیات به ګټور وي او بېله شکه په دغو عملیاتو کې به هوایي ځواک پراخه ونډه ولري. د جوزجان د والي ویاند وایي د وروستیو ناامنیو له کبله له درزاب او قوشتېپه څخه شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه شوي چې اکثریت یې په شبرغان ښار کې ژوند کوي. په بلخ ولایت کې پرون ناوخته د پولیسو پر یوه موټر د مقناطیسي بم په چاودنه کې 12 کسان ټپیان شول. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر سمونوال عبدالرازق قادری آزادي راډیو ته وویل پېښه د مزار شریف په مربوطاتو کې یوه ټاکسي موټر ته نږدې شوې ده.
په پیښه کې زموږ دوه سرتیري ټپیان شوي چې وضعیت یې ښه ده. د ټکسي چلوونکی هم ټپي شوی. نه تنه نور ملکیان چې له سیمې تېرېدل هم برسرین ټپیان شوي دي.
د بلخ د حوزوي روغتون مسؤلانو ویلي چې د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د مچلغو بند د جوړېدو په وړاندې هیڅ امنیتي خطر نشته. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت وویل په احمد آباد ولسوالۍ کې ځایي خلک هم د بند امن له ټینګښت سره همکار دي.
د بند جوړولو او لدغه پروژې نه د ساتنې لپاره د سیمې خلک له وړاندې څخه د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پاڅون په شکل کې له حکومت سره همکار دي. د مچلغو د بند په ساحه کې هم په کافي شمیر کې امنیتي ځواکونه له پخوا څخه ځای پر ځای دي.
د مچلغو بند جوړونې قرارداد تیره یک شنبه له یوه روسي شرکت سره لاسلیک شو چې څه کم 30 میلیون ډالر لګښت په ورباندې راشي. دغه بند به د 30000 هکتار مځکې د خړو بولو او 440 کیلو واټ برښنا د تولید امکانات برابر کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد کې د دریو صرافانو د ټپي کېدو د قضیې په څېړنه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې دوه وسلوال کسان یوې صرافۍ ته ننوتل او درې صرافانې په ډزو ټپیان کړل. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي تېره شپه آزادي راډیو ته وویل نه غواړي د ځینو حساسیتونو له کبله د دې پېښې د څېړنې په اړه نور جزئیات څرګند کړي.
دنی له سره مړې مختلفې برخه کې لرو ولې چې مننه ده چې اوس مهال شریک شي تر څو موږ نور هم هغه ادرسونه چې موږ معلوم دي هغه چې خپل هدف ته ورسیږو. د نګرهار ولې په مشرۍ ټول امنیتي او کشتورګم کار کوي.
د ورستې پیښې په تړاو د پنځم به پورس په جلال آباد کې صرافانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه د امن غوښتنه وکړه. د پیښې د جلال آباد نورو خلکو ته هم اندېښنې پیدا کړې دي. د خبرونه له آزادي رادیو اوري. د ایران په څو شهرونو کې د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو اقدامات د تاوتریخوالي سبب شوی دي. د آزادي اروپا یا آزادي رادیو د ایران څنګ رادیو فردا راپورونه وایي چې تر تېرې شپې پورې په تهران او څو نورو شهرونو کې اعتراضونو دوام درلود. په راپورونو کې ویل شوی چې په کرمانشاه، شهر کرد، بندر عباس، زنجان، خرم‌آباد او اهواز کې اعتراضونو در دوام کړی دی. په ایران کې د نننه ځینو رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په قول ویلي چې شاوخوا اتیا تنه اعتراض کوونکي تېر شپه نیول شوي دي. دا مظاهرې لومړی په تهران کې د جنسونو د بیو د لوړوالي په اعتراض کې پیل شول. یو سړی چې ګومان کېږي منفجره مواد ورسره ول تیر شپه د اوکراین د خارکیف په یو پوسی دفتر کې نه کسان یرغمل کړل. پولیسو وروسته وویل چې دغه سړی تر خبرو وروسته درې ښځې او دوه ماشومان خوشي کړي دي. د سیمې د پولیسو مشر اولیک بیخ رسنیو ته ویلي دغه ناپیژندوی کس غلی دی، تر اوسه یې کومه غوښتنه نه ده کړې او د یرغمل شویو کسانو د تیلیفونونو له لارې له پولیسو سره په تماس کې دی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي اداره وایي یو سړی د سن پیټرسبورګ ښار په یوه لوی پلورنځي کې د چاودنې په شک نیولی دی. د چهارشنبې په ورځ په هغه چاودنې کې تر لسو ډېر کسان ټپیان شوي وو. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې پرون په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړی چې د روسیې خبري آژانسونو دا اعلامیه خپره کړې ده. او د روسیې سترې محکمې د سیاسي مشر الکسی ناوالنی د استیناف غوښتنلیک رد کړ. دغه غوښتنلیک د هغې پریکړې خلاف و چې د کاندید په توګه د روسیې د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده د ګډون د مخنیوي په اړه شوی دی. محکمې پرون په خپل حکم کې د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون پریکړه تایید کړه چې ویلي وو د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی کاندیداتوري پر شرایطو برابره نه ده. ستره محکمه وایي د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون پریکړه په بشپړ ډول له قانون سره سم ده. زمو شغله ازادي رادیو او ریډا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د انډونیزیا په مرسته د جګړې پر ضد د اسلامي عالمانو د کانفرنس ته جوړېدو هلې ځلې کوي.
هغه دواړه کانفرنسونه هم په کابل کې هم په جاکارتا کې دا دایریږي او دا څېړنه کېږي چې واقعا دا جګړه په افغانستان کې له څېر ناراضي.
د پکتیا د بندي پټان ولسوالۍ اوسیدونکي پر ډیورنډ کرښه د پاکستان له لوري د ازغن سیم پر غځېدو اندېښنه شي.
ولسته هیڅ معلومات نشته چې دا د کومې وجه نه آیا د توریزم د مخنیوي په خاطر شوی، د دوړو ملکونو د توافق په بنسټ دا کار شوی.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د ماشومانو له زده کړو سره د مرستې لپاره 48 میلیون ډالر اعلان کړل. د مرستې د هدف په اړه د پوهنې سرپرست وزیر وایي
د محرومو سیمو ماشومان لپاره د زده کړو ته د لاسرسي په کول دي، د نجونو زده کړو ته خاص توجه او دوی ته د زده کړې زمینه برابرول دي.
په کندوز کې د پوهنې ریاست ویله نامنی سره سره هڅه کوي چې د ښوونځیو دروازې پرانیستي وي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. ساعت 8:08 شوې. زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د انډونیزیا د مذهبي ټولنو په مرسته به د افغانستان د رواني جګړې په اړه فتواګانې صادر شي. په پام کې د پنوي میلادي کال کې د دغه کانفرنس لپاره د انډونیزیا یو پلاوی کابل او د افغانستان یو پلاوی جاکارتا ته سفر وکړي. نن د 2018 میلادي کال وروستۍ ورځ ده. د افغانستان حکومت تمشي چې 2013 میلادي کال به د جګړې په ډګر کې لاستر راوړنو ډک کال وي. سالم محمد صالح راپور لري.
د سولې عالی شورا رهبری وایي په کابل او جاکارتا کې د پلانسایو کانفرنسونو په مرسته به په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه فتواګانې صادرې سي. د دې شورا د مرستیال په حواله په دې اړه د سولې عالی شورا یو هیئت د لندی یا قوس میاشتې په لومړیو کې انډونیزیا ته سفر کړی وو او د انډونیزیا له دریو مذهبي سازمانونو سره ابتدایي بحثونه سوي دي. د سولې عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له دغو کنفرانسونو زیاته تمه ځکه لري چې د انډونیزیا مذهبي سازمانونه له اسلامي هیوادونو سره شي اړیکې لري.
اسلامي سازمانونه چې په انډونیزیا کې وو هغوی ښه اړیکې له عربستان سعودي او د ممالکو عرب سره لري او د مالیزیا سره لري. زه فکر کوم چې د یو سالستي طرف مملکت په توګه ښه رول لوبولی شي چې هغه دواړه کنفرانسونه هم په کابل کې هم په جاکارتا کې دا دایریږي او دا څېړنه کېږي چې واقعا دا جګړه په افغانستان کې له څېر ناراضي د دغه پر جنګ په ضد کې انشاءالله ښه فتواګانې او چې د خلکو د ذهنیتونو روښانول په باره کې ښه رول لوبولی شي.
پا په کابل او جاکارتا کې د دغو کانفرنسونو لپاره لا هم دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو په پام کې د پدې باب تخنیکی کارونه ډیر ژر پیل سي. د سولې عالي شوراوی په دغو کانفرنسونو کې به پر دې هم موافقه وسی چې د ټولو اسلامي هیوادونو مفتیان او دینی عالمان په سعودي عربستان کې په یو نړیواله غونډه کې سره جرګه سي، او هلته هم د افغانستان د جګړې په اړه یو مشترکه ګډه فتوا ورکړي. د افغانستان د سولې پر مسله د 2018 میلادي کال د کابل پروسې په نوم په دویم کانفرنس کې بحث کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر میاشتې په اوله نیټه په آذربایجان کې د آسیا زړې هیوادونو یا د استانبول پروسې اووم کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د کابل پروسې دویم کانفرنس به د جنوري پر 15مه وسي. د سولې په اړه د کابل پروسې اوله غونډه د غبرګول یا جوزا پر 18مه نیټه په کابل کې وسوه چې د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. که څه هم د حزب اسلامي له ډلې سره افغان حکومت د سولې موافقه لاسلیک کړې، خو وسلول طالبان لا هم د سولې له پروسې سره نه دي ملګري سوي. په افغانستان کې د داعش ډلې تحرکاتو هم د خلکو اندېښنې پارولې دي. د سولې د هڅو تر څنګ افغان حکومت په پوځي برخه کې هم د 2018 میلادي کال لپاره د پلانونو خبر ورکړی. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل هغه پوځي عملیات به چې د روانې میاشتې په سر کې پیل شوي د 2018 میلادي کال د امن زمینه برابره کړي.
زمون جرمني عملیات جدي په اوره تاریخ کې شروع شوې ده، اوس یې عمل لري. دغه عملیات همداسې چې اوس روانه ده تر بهار پورې کولای شي چې د دښمن هغه پناه ځایونه سي په داخل د وطن کې سیسته او ځینې موضوعګانې دوی لري او د خلکو په مقابل کې ځینې مشکلات رامنځته کېدل دي، او انشاءالله آینده کال به ښه وي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې 2018 میلادي کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده، له ستونزو او تاوتریخوالي ډک ګڼل شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون وویل په دې کال په افغانستان کې 15,000 کسان وژل شوي، او په دې موده کې دوی له بشري حقونو د سرغړونو شاوخوا 8,000 قضیې ثبت کړي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیا اوسیدونکو وای پر ډیورن کرښه د پاکستان له لوري د اسغن سیم د نسپیدو کار روان دی. دوی د خراسوی د قبیلو مشرانګی ته انتظار دی چې آیا پاکستان دا کار د افغانستان د حکومت په خوښه کوي او که په خپل سر. د ازادي رادیو خبریال داود تپان سیمې ته تللی وو او دا راپور یې راستولې دی.
دا پکتیا ډنډی پټانو لسوالۍ اوسیدونکي وایي د پاکستان حکومت له لوري د ډیورن په پل اغزن تار غځول کیږي، او دوی د مخنیوي لپاره په پرله پسې ډول قومي ناستې او جرګې کړې. په پله د پرتو منګلو قبیلې قومي مشر ښایسته جان هدي د غځیدونکي اغزن تار په اړه وویل:
مونږ کور په یو کیلومتر کې د اغزن سیم قرار لري. پټانو ولسوالۍ کې د مقبلو دارینه نیولې تر قیمته سره پورې تقریبا په ټوله په دې برخه کې اغزن سیم په ډیر قوت سره نصب شوی دی.
د زیات کړ چې په پوله د پرتو ورسیر مقابلو مشرانو په پرله پسې ډول د اغزن سیم د غزولو د مخنیوي لپاره ناشته کړې دي، خو دا مخنیوي اقدام یې د حکومت له لوري د دلایل روښانه کېدو ته پریښی. یو ځل بیا احدی
ولسته هیڅ د دې برخلیک په ارتباط معلومات نشته چې دی دا د کومې وجه نه، آیا د تروریزم د مخنیوي په خاطر شوی، د دوړو مملکونو د توافق په بنسټ دا کار شوی، که د زور په بنسټ دا کار شوی.
د پکتیا ولایتي شورا غړي د اغزن تار غزولو د مخنیوي لپاره د قومونو او قبیلو د اتفاق او ناستو خبره کوي. وایي تل یې پولیس ساتلی او که حکومت اجازه ورکړي دوی به له خپلو پولو دفاع ته ور ووځي. د ولایتي شورا غړی سردار خان ملنګ زوی:
مونږ قومونه ټولو اتفاق اتحاد کړی ده، خلاص ورته روي، دلته خپل دغه چارواکي اجازه نه ورکوي. مخکې مونږ قرباني ورکړې ده، دغه سرحدونه مو ساتلي، قومو ساتلي دي، اوس به مونږ قرباني ورکوو. فقط مونږ په ولسمشر صاحب نه او رئیس جرانه دغه کو که کوم معاملای نه وکړي، نو که چیرته دولت کې دغه توان نه وي په ولسو دغه وکړي.
یوازې دای نه دی چې د اغزن تار غځېدلو د مخنیوي لپاره د قبیلو او قومي مشرانو د ناستو او اتفاق خبره کوي. د ولایتي شورا بل غړی ممتاز کرخیل هم وایي ولس پرته د حکومت له پریکړې حرکت نشي کولای.
ولسونه که په خودسرانه حرکت کوي بیا په دې معنا چې ولس نظام نه مني. د پښتیا ولسونو نظام منلی دی او منی او نظام ته سترګې دي. کله که د نظام طرفه ورته وویلی شي چې تاسې جګ شئ، مثلا د دې اغزن تار به ضد حرکت وکړي، ولسونه نن آماده دي او سبا آماده دي.
په پکتیا کې د سویل ختیځ زون سرحدي لیوا قومندان برید جنرال راز محمد مندوزی په پوله د تیریدونکو اغزن تار خبره ردوي، وایي پاکستاني ځواکونو اغزن سیم له خپلو پوستو تاو کړی دی، نه له کرښې. دا ډنډ پټان ولسوالۍ له پوستو او د موټرو له تمځایونو څخه د اغزن سیم تارونه په ډیر منظم او اوډلي شکل د ډیورنډ پولې، د پړچینار سیمې او د پاکستان له لوري د ولاړې دروازې سره ښکاري چې تیر شوی او په پوله لام د غځېدونکو اغزن سیمونو کار روان دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ساعت 8:14 شوې. د افغانستان د پوهنې وزارت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو له وحشي صندوق یونیسف سره د 48 میلیون ډالرو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری پرون شنبه د دغه تفاهم لیک د لاسلیکولو په مهال وویل دا پیسې به په 2013 او 2019 کلونو کې د پوهنې په پراختیا او ځینو نورو اړوندو برخو ولګول شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سیم په راپور کې واورئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق یونیسف دغه 48 میلیونه ډالر مرسته به د ظرفیتونو د لوړولو، د تعلیمي نصاب د پراختیا، د پوهنې د نظام د اصلاح او کیفیت لرونکو زده کړو ته د ماشومانو په تیره د نجونو د لاسرسي په برخه کې ولګول شي. دا خبره د دغه وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری د شنبه په ورځ له یونیسف سره د 48 میلیونه ډالر مرستې د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وکړه. د ده په خبره دغه مرسته به په 2013 او 2019 میلادي کال کې د پوهنې په بیلابیلو برخو ولګول شي.
مهمه برخه چې دی د محرومو سیمو ماشومان لپاره د زده کړو ته د لاسرسي ښه کول دي، د ماشوم لپاره د دوی د خوښې وړ چاپیریال برابرول دي، د نجونو زده کړو ته خاص توجه او دوی ته د زده کړې زمینې برابرول دي، په بیړنیو او یا عاجلو حالاتو کې د زده کړو زمینې برابرول او د پوهنې د تعلیمي نصاب د اصلاح په برخه کې د دوی مرسته ده.
خاغلی شینواری وویل د پوهنې د نظام د اصلاح لپاره هم پروګرامونه په پام کې لري. دا په داسې حال کې ده چې اوس 3.5 میلیونه ماشومان چې ډېری نجونې دي ښوونځیو ته له تګه محروم دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې څه باندې 1000 ښوونځي د ناامنیو له امله تړلي دي. په خاطر دې ولسمشر غنی ویلی وو هغه څه چې دغه بنسټونه روزي د خلکو اړتیا نه ده او هغه څه چې د خلکو اړتیا ده دغه بنسټونه نشي روزلی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق استازي عادله خدر چې دغه تفاهم لیک په ناسته کې حاضر و ویل دوی ژمن دي چې د افغانستان د پوهنې له نظام سره مرستې وکړي.
Working jointly with the government on a policy for girls.
La afghan dawlat sara zaman kar mushtarak tay. Zaman policy don juno aw khazina khun ko rozal di. Da da afghanistan da mashman la para da bawar warda. Za tastawem zaman kari plan da afghanistan da khuni aw rozani la mili policy sara sam dai. Che da afghan hukumat la kho pel shway.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس ازادي راډیو ته وویل په 13-14 کلونو کې د پوهنې له نظام سره نړیوالو مؤسسو په میلیونونو ډالرو مرستې وکړې او مصرف شوې، خو اوس هم د پوهنې په برخه کې ستونزې په ځای پاتې دي. ښاغلی بلوچ وایي تر کومه چې د دغو مرستو د لګولو چارې په ښه توګه ونه څارل شي په دغه هیواد کې به د پوهنې د وضعیت ښه کېدل ستونزمن وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
له بل خو د کندز د پوهنې ریاست وای سره لدی چې د دې ولایت په ډیرو برخو کې وسلوال مخالفان پر شونځیو واکمنی لري، بیا هم دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې د ټولو شونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې وساتي څو د دې ولایت ماشومان له زده کړو لري پاتې نشي. په دې اړه له کندز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندز د پوهنې ریاست سرپرست محمد رستم احمدی وای چې د دې ولایت په کچه څه باندې 1502 بابا ښوونځي موجود دي، خو له دې شمېر څخه د 1502 بابا ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي، خو یوازې 15 بابا ښوونځي غیر فعال دي او دروازې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په نوموړي ولایت کې د پوهنې وضعیت ډېر ښه و.
مردم ولایت کندز د شرایط ناګواره کې قرار دارن.
د کندز خلک کومه مینه چې له پوهنې او روزنې سره لري، نو د یو لړ امنیتي ستونزو او ننګونو سره بیا هم وتوانېدل د دې ولایت ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي او د همدې هڅو له کبله د تیرو کلونو په پرتله سږ کال تعلیمي کال په دې ولایت کې په ښه توګه پای ته ورسېده. په ورته وخت کې د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر د لیسې یو تن ښوونکي چې د نوم له ښودلو څخه ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي، خو د ښوونې او روزنې بهیر له یو لړ ننګونو او ستونزو سره مخ دی.
په هغه مناطقو کې چې وسلوال مخالفین برلاسي دي، په هغه مناطقو کې د مکاتبو نظارت نه خپل هغه مخالفین اکثر وخت نظارت لري، حتی حاضری د معلمینو هم هغه نظارت کوي، هغه ګوري کچیرته څوک سپارچو کې مرکزی مکاتبو ته اجازه دې نه ورکوي، مخالفین سي هغه سپارچو کې لډیر غټ ستونزو سره مخ دي.
بل خو یو شمیر زده کوونکي هم وای چې د تیر کال په پرتله سږ کال دوی تعلیمي کال د امن په فضا کې پای ته رسولی، خو پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې نور له جګړې څخه خلاص واخلي او د امنیت په راوستو کې له حکومت سره مرسته وکړي څو د هیواد ټول ماشومان د امن په فضا کې خپل زده کړې وکړي. دوه تنو زده کوونکو شریف الله او سید عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کیمیا مضمون کې لکه سوډیم دی او دا شان دی او هغه مونږ نه لرو په لابراتوار کې فلټر دی، کاغذ شان لرو چې مونږ اوبه یا دا نور غیر متجانس او متجانس مواد تجزیه کو، او په بیولوژي کې خو بیخي هیڅ دغه نه لرو، د عملی کار لپاره هیڅ وسایل نه لرو.
وهنن خوا د مونږ معلمانم خول مونږ ته درس را کو، هغه کوشش کو خپل ځان یو چیر ته ورسو د افغانستان ته کومک وکړو.
خو له دې وړاندې د کندز د پوهنې ریاست چارواکو ویلي وو چې وسلوال مخالفان د خپل تر واک لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي، چې په همدې دلیل په روان کال کې د دغه ولایت په کچه کابو 4000 د لوړو ټولګو زده کوونکو نجونې د ښوونې او روزنې له بهیر څخه بې برخه پاتې دي. د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 3,40,000 زده کوونکي د هلکانو او نجونو په ګډون په 1502 بابا ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او هم د ازادي راډیو مطالب لوستلئ شي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org زموږ ته ویبپاڼه پته ده. اوس په هم فرشته جلال سي درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونه په ورستي غنه کې تر دې سرلیک لاندې چې انتخابات کول سي چې په افغانستان کې وضعیت لا خراب کړي، یو مقاله خبره کړې ده. دا مقاله لیکوال عبد الله الهام لیکلي چې ک اصلاحات را نسی امکانات ست چې راتلونکي انتخابات په افغانستان کې بے ثباتی لا زیاته کړي. په مقاله کې ویل شوی چې افغانستان لړۍ رو کلونو جګړې ورسته لمړني دیموکراتیک انتخابات په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې تجربه کړل او نړیوالې ټولنې پر اخر کلی وکړ. خو د افغانستان ټاکنې سیستم د زیات شفافیت لپاره پراختیا ته اړتیا لري. په مقاله کې وړاندې لیکل شوی چې د افغانستان په ټاکنې سیستم کې ستونزې د اوږدې مودې بې ثباتۍ ته لاره جوړه کړې او د دولت مشروعیت یې کمزوري کړې دی. په انتخاباتي سیستم کې د ستونزو له امله اندېښنې د دې لپاره زیاتې شوی چې پارلماني تکنی باید په 2013 میلادي کال کې وسیم او دوته زیات وخت نه دی پاته. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې د افغانستان د تحقیق او ارزیابي مرکز د یوې چړنې پایلو ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی چې د افغانستان په ټاکنې سیستم کې مثبت رقابتي فضا نشته، نو په داسې حالت کې د ټاکنو کېدل بې ثباتي زیاتولای شي. نیویارک ټایمز اوس پانی د هغو کوچنیانو پر وضعیت تبصره کړې چې بې ګناه په زندانونو کې پراته دي، هغه کوچنیان چې له خپلو مجرمو میندو سره زنداني دي. په هغوی کې زیات داسې ماشومان دي چې په زندانونو کې زیږېدلي دي. نیویارک ټایمز د دالیا په نوم د یوې 15 کلنې نجلۍ ژوند ته کتنه کړې چې په وروستیو کې د پلچرخي له زندانه د کابل یوه روزنتون ته لېږدول شوې ده. د نیویارک ټایمز په حواله دا او 108 نور کوچنیان د کابل په یوه روزنتون کې اوسېږي چې ښځې د افغانو ښځو لپاره په نوم خیریه ټولنې د بې سرپرسته کوچنیانو د ساتنې لپاره جوړ کړی او امریکا یې تمویلوي. په کابل کې د دې مرکز مسؤول نیویارک ټایمز ته ویلي چې په زندانونو کې بندیانې ښځې غواړي چې ماشومان یې ژر تر ژره له محبسه وایستل سي، په ځانګړي ډول د هغوی ماشومې لورګانې چې په زندانونو کې مسؤولي نه دي. نیویارک ټایمز لیکلي امریکا غواړي چې د افغانستان حکومت د داسې روزنتونونو مسؤلیت واخلي، خو یو شمېر افغانو چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې افغان حکومت د دې کار ظرفیت نه لري. ښځې د افغانو ښځو لپاره ټولنې نیویارک ټایمز ته ویلي چې د هغوی د دفترونو بندېدل به بې سرپرسته ماشومانو ته زیات زیان ورسوي، ځکه هغوی به په اسانۍ د تروریستانو او جنایتکارانو لاسته ولویږي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په افغانستان کې زیاتې ښځې په داسې اخلاقي جرمونو بندیانې دي چې په نورو نړۍ کې حتی جرم نه ګڼل کېږي، مثلا له کوره تښتېدل یا د کورنیو له اجازې پرته واده کول.
او اوس هم د ایران د مظاهرو په اړه، په ایران کې پرون د حکومت ضد اعتراضونو په درېمه ورځ د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ شخړې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې د خپرې شوې ویډیو په حواله چې لای ازادي راډیو کراولای نه تاییدوي، په دوروت شارګي کې پولیسو لشته لږه پر دوو کسانو ډزې کړې دي. دا تاوتریخوالی په داسې حال کې وشو چې پرون د حکومت لخوا هم ځینې تنظیم شوي لاریونونه وشول. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح اوروي.
په ایران کې د حکومت پر ضد له اعتراضونو وروسته د ایران څو ښارونه د شنبه په ورځ د حکومت په پلوي د لاریونونو شاهد و. د دغو لاریونونو اصلي هدف په ایران کې د 2009 میلادي کال د ناکراریو د پای ته رسیدو یا تازه کول و. هغه ناکراری د جمهوری ریاست تر جنجالي انتخاباتو وروسته پیل شوې وې. د ایران دولتي تلویزیون په دویم لوی ښار مشهد او پلازمینه تهران کې د لاریونوالو تصویرونه خپاره کړل چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په ملاتړ شعار پاڼې لېږدولې او شعارونه یې ورکول. دا په اصل کې ده چې د پنجشنبې په ورځ په سلګونو کسان د ایران په څو ښارونو کې لارو کوڅو ته ووتل او د بیو د لوړېدو له کبله یې مظاهرې وکړې. دوی د حکومت پر ضد شعارونه هم ورکول. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو سویو تصاویرو او ویډیوګانو له مخې د شنبه په ورځ محصلانو هم مظاهره وکړه او د تهران پوهنتون په وړاندې د حکومت پر ضد شعارونه هم ورکول. دوی پر پولیسو د ډبرو گزارونه هم وکړل. د ایران په څو ښارونو له دې جملې پلازمینه تهران کې د ډله ایزو اعتراضونو له ادامې سره جغت د ایران د کورنیو چارو وزیر له خلکو غوښتنه وکړه چې په غیر قانوني راټولېدنو کې ګډون ونه کړي. عبدالرضا رحماني فضلي ویلي که خلک په کومه سیمه کې د راغونډېدو پلان لري اول دې له دغه وزارت سره موضوع شریکه کړي او اجازه دې واخلي. خو ویل کېږي د ایران د کورنیو چارو وزارت په تیرو کلونو کې په ډیرو لږو مواردو کې لاریونونو او د خلکو دراغونډېدو مسلې ته اجازه ورکړې ده. تازه راپورونه وایي چې پولیسو د مظاهرچیانو په وړاندې اوښکې بهونکي ګاز هم کارولې دي. په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د ایران له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خلکو حقونو له دې جملې د بیان د ازادي حق ته درناوی وکړي. ټرمپ په ټویټر کې لیکلي چې د ایراني اتباعو د سوله ییزو مظاهرو ډیر راپورونه خپره سوي چې د رژیم له اداري فساد او له ایران بهر د ټروریزم د مالی ملاتړ لپاره د ملي پانګې له ضایع کېدو پوزې ته راغلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ټرمپ دغه څرګندونې وغندلې. دا په اصل کې ده چې د ایران د احصایې ادارې د ارقامو پر اساس پر روان مالي کال کې د بیکاری اندازه 12.4% ته رسیدلې چې د تیر کال په نسبت څه باندې 1.4% زیاتوالی شي. د دې ادارې په حواله په ایران کې چې 80 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي 3 میلیونه او 2 لکه کسان بیکاره دي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
اپل کمپنی په دې بښنه وغوښته چې د خپلو پخوانیو آیفونونو سرعت یې کم کړی دی. د هافینګټن پوسټ ورسپانې د راپور لمخې اپل بیل دی چې اعلان وکړي د خپل پخوانیو آیفون موبایل ټلیفونونو کار ساوکه کړی وو. ډیرو کسانو چې د آیفون پخوانی ماډلونه یې کارول شکایت درلود چې موبایلونه یې د پخوا په شان چټک کار نه کوي، تر دې چې اپل کمپنۍ وویل د نویو ماډلونو په تیره بیا آیفون 8 او 10 له راایستلو وروسته د پخوانیو ماډلونو سرعت ورو کړی دی. اپل کمپنۍ د لنډ وخت لپاره د متبادلو بیټریو بیه ټیټه کړه. د جنوري له وروستیو د 2018 تر دسمبر پورې به د آیفون 6 او تر دې هم د مخکنیو ماډلونو لپاره متبادل بیټری په $9 بازار ته وووسی. اپل کمپنۍ په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی په دې خبر دي چې د آیفون ځینې کاروونکي د خپل موبایلونو له کاره راضي نه دي، خو په دې خاطر بخښنه غواړي او دا هم اعلانوي چې قصدن د خپل محصولاتو د عمر د کمولو هڅه نه کوي. ساعت 8:30 شوې وسم د دې خبرونه څو لنډ خبرونه. د جوزجان ولایت مقامات وی ډیر ژر به په درزاب او قوشتې په ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. په بلخ ولایت کې پرون ناوخته د پولیسو پر یو موټر د مقدنسی بم په چاودنه کې 12 کسان ټپیان شول. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د مچلغو بند د جوړېدو په وړاندې هیڅ امنیتي خطر نه ویني. د ایران په څو ښارونو کې د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو اقدامات د تاوتریخوالي سبب شوي دي او یو سړی چې ګمان کیږي منفجره مواد ورسره ول، تیر شپه د اوکراین د خارکیف په پوستي دفتر کې 15 کسان یې غمل کړل. زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري مخې تر دې چې ونیس پروګرامونه حقیقت سره یو تاندې څنګه درته وړاندې کړو، د هلمند بوست د تصدی په ارتباط یو راپور لرو. کثم د دې فابریکې کارونه د 1993 کال راهیسې ورستر بلې ټکنی کېدل، خو په تیرو دریو میاشتو کې هیڅ نه ده چلانه سوی. د بوست صدای مسؤلان وایي بودیجه نه لري او د هلمند والی وایي د فابریکې د کارونو د بیرته پیل لپاره د مالیې له وزیر ژمنه ترلاسه کړې، خو تر اوسه وعده هغه پیسې چې ورسره وعده یې شوې وه نه دی ورکړل شوي. په دې اړه له هلمند د الیاس دایی راپور واورئ.
په یو پراخه اوسپنیزه خونه کې د غړو بوی دی او پر ټولو لویو او وړو ماشینونو باندې تور پوښونه هوار دي. په خوا به په سلګونو لین تراکتورونه چې د پنبې بارول دلته انتظار و چې کچیر ورته وخت ورسیږي او د ولسوالیو راوړل سوي پنبه خالي کړي، خو اوس د فابریکې پر شاوخوا او ماحول کرار کرار ده.
پنبه بیا چې خانه ډاکه سو دا دلته دغه پیر واغان
سنډر حاجی وزیر چې نږدې 1.5 کال په دې فابریکې کې کار کړی دی، د فابریکې د ماشینرۍ په اړه معلومات ورکوي. دا زدی رادیو ته وویل که څه هم ټول ماشینونه او وسایل فعال دي، خو د 1903 یو مریض کال رئیس یې د نه پیسو په خاطر د کروندګرو څخه خام مواد یا پنبه نه راخیستل. دلته یو بل مامور پلکناز هم وایي دا همدې عمله د سلګونو کسانو دندې زنډې دلې دي او پر کور ناست دي.
جوړ تیار دی دغه ته مدرې بس مطلق پکار په یو نو بوزره واس پلان چې په ونه فرمو
بلې و ماشينري پهاله ده سل فصل کې پهاله ده چې وس مش خام مواد مشته موجود وي دستي مش چلانو د درونی وی رئیس مش خریداري فابریکې نه ده کړې خام مواد نه لور.
د بوست صدی مشر راج شیرن خان وای درې میشت کېږي چې یو ماشين هم نه ده چلانه کړې. دا زادی راډیو ټول 300 میلیون افغانۍ ورسره وعده سی وي، خو لا هم نه رسیدلی. دی وای کپ روان مریض کال کې بودیجه ورکول سی وای سلګونه کسان به پر دند سی وای د پردوی وارداتو مخه بډب سی وای او ملي تولیداتو به وعده کړی وای.
سمبولې په میاش کې زه کابل کې د محترم علي صاحب سره وزیر صاحب علي وزیر ته ورغلو احکام ورته ورکړي چې 300 میلیون افغانۍ دې وته سی بوسته انتقال سی په ګډه رانیو د پاره او مربوطه ریاست تو کې وظیفه ورکړې چې تصدی تخنیکي او اقتصادي نګاز کې مرسي کې او بیا هغه تخمینا په ټول د 15 ورځې کې دوی هغه مطالعه وکړه چې مربوطه ریاست یا ریاست ته جهای وزارت مالیه او دا نظر یې ورته ورکړي چې تصدیب اوس باید فعاله شي چې دا څو نګار څخه یو خدا چې خلکو ته کار پیدا کېږي ملي تولید زیاتېږي د وارداتو لکه بوړو صابونو کنجرې دي جلوګري کېږي او بدیل د تریاکو دي.
حاجی شیرین وویل که د فوډ زون د یوه کال پیسې چې پر اسلسو تخمونو او کیمیاوي سرو مصرفېدلې دوی ته ورکول سوي وای فابریکه به په دغه حال کې نه وای. حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته سر پر سر هر کال د 12 میلیونه امریکایي ډالر پرې په دې خاطر د فوډ زون پر پروګرام ولګولې چې کوه کولی سي کروندګرو ته د کوکنار په مقابل کې یو بدیل پیدا کړي. یو شمیر مدني فعالین او د بست سړي هغه مامورین چې پر کور ناستي په احتجاجي ډول راټول سوي دي او د ولایت د ادارې په شمول مرکزي حکومت او د مالیې وزارت په دې مسله کې په سستۍ تورنوي. عبدالحق زواکمن، نظر محمد رودی او عبدالغفار اسحاق زی د حکومت په خاص ډول د مالیې وزارت د ډیر ژر پاملرنې غوښتنه وکړه.
څومره بې کفایتي ده ولې په دې کې بعد د هلمند والیم جدي اقدام کړی وای تر اوسه د هلمند والیم په دې کار کې پاتې راغلی دی. دا پیسې باید چې هر کمایده باید دا پیسې راانتقال کړي وای هلمند ته. دلته زموږ د فصل هاو په زرهاو کسان پر کار کېدل
وخت چې خلکو ته د کار کولو زمینه برابره سي امنیت هم برابرېږي او په ټولنه کې د جرمونو کچه هم ټیټېږي.
هر پلا دوی دغه وعده ورسره کوي دا ژمنه کوي زه په دې علت باندې نه پوهېږم چې دا څه علت دی چې دغه بودیجه زموږ د افغانستان یا د ټول هیواد په دې دومره غټه پراخه بودیجه کې چې د خارجي ډونرانو دخوا څخه د خارجي موسسات دخوا څخه د نړیوال بانک دخوا څخه بیا هم دغه بودیجه نه ورکول کېږي.
د بست صدی په دغه فابریکه کې کلونه وړاندې شاوخوا 300 کسانو کار کوي. په زرګونو کروندګرو ورته پخته راوړل او په یوازې کې غوړي پخته او کنجاره راوړل. د هلمند والی چې د یادو 300 میلیون افغانۍ په مسله کې د مالیې د وزیر سره په تماس کې دی وایي نه پوهېږي چې ولې دغه پیسې په روان مریض کال کې تر فابریکې ونه رسېدلې. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل ورسره ژمنه سوې ده چې د راتلونکي 1400 لمریز کال د بودیجې تر تصویب وروسته به د بست صدۍ سره واده سوي پیسې ورسېږي.
هغه ژمنه چې وروستۍ وزیر صاحب موږ سره کړې هغه دا ده چې دوی به یو څه پیسې موږ ته راکوي تر څو د پنبې د اخیستلو لړۍ پیل شي او باقي پیسې د 300 میلیونو به بیا په اوله روبه د نوي کال کې راکوي تر څو وکولی شو د قانونو ته هغه پیسې موږ ورکړو. خو په دې کې شک نشته تر اوسه پورې وزارت مالیې سره موږ د هغه بحث په حالت کې یو ځکه هغه غواړي چې ځان مطمئن کړي چې د 300 میلیونه افغانۍ د بسته صدۍ ته ورکوي چې دا پیسې بیرته باید لاسته راشي او دا په څومره وخت کې لاسته راځي په هغې باندې کار کېږي.
د بست صدۍ په نوم د پختې دغه فابریکه 350 کاله وړاندې د برتانوي او امریکایي متخصصینو لخوا جوړه سوې ده. دغه فابریکه د کورنیو جګړو پر مهال څو ځله زیانمنه سوې هم ده خو مسؤلینې وایي که چیرې بودیجه ورکول سي په 4 ساعته فعالیت کې په ټنونو پخته پروسس کولی سي چې له امله 10 ټنه غوړي او 25 ټنه کنجاره تولیدېږي. منګلی استای د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
په ورستیو کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا په تړاو د ملي وحدت حکومت او د جمعیت ګوند ترمنځ اندرویو زور اخیسته. خاغلی نور چې له 2004 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله، د ملي والی حکومت د رامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د افغانستان د ټولو ولایتونو والیان سرپرستان وټاکل چې خاغلی نور هم د سرپرست والیانو په لیست کې شامل و. څکم یو کال وړاندې کله چې ولسمشر بلخ ته ولاړ، ښاغلی نور یې له سرپرستۍ لرې او یو وار بیا د بلخ د والي په توګه معرفي کړ. تیره اونۍ ارګ د عطا محمد نور د استعفا د منل کېدو خبر ورکړ او پر ځای یې انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والي په توګه اعلان کړ. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي دا استعفا یې څو میاشتې مخکې د ځینو شرطونو په بدل کې ولسمشر ته ورکړې وه. چې ولسمشر شرطونه نه دي منلي نو دی هم خپله استعفا نه مني، خو ارګ پر خپله پرېکړه ټینګار کوي او ویلي چې ډېر ژر به د بلخ نوی والی خپله دنده پیل کړي. د حقیقت صدی خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړي کړي او په دې تړاو مو د جمعیت ګوند مرستیال ویان ذبیح الله فطرت سره مرکه کړي. له ښاغلي فطرت نه مو د همدې موضوع د وروستیو پرمختګونو په تړاو پوښتلي.
دا جنجالونه هغه وخت ترسره شو چې د افغانستان حکومت د عطا محمد نور استعفا اعلان وکړ او ورپسې جمعیت اسلامي د رهبری شورا یو غونډه وکړ او هغوی خپل اعلامیې پراخه کړه. او په اعلامیې کې راغلی و چې جمعیت اسلامي دا نه مني، حکومت باید باندې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت کوم رسمي هغه نه کړی تر دې پورې. جمعیت اسلامي انتظار باسي چې د افغانستان حکومت په دې کې خپل رسمي نظر وړاندې کړي، ورپسې جمعیت خپل مواظب اعلانوي.
فطرت صاحب، د افغان ملي وحدت حکومت چې ډاکټر عبدالله کوم وینا درلودله، هم دا خبره وکړه چې دغه استعفا دوی سره په مشوره باندې شوې ده او د جمعیت د غړو سره په مشوره باندې شوې ده. آیا په دې کې لومړی د دوی سره په همغږي باندې دغه استعفا ورکړل شوې ده؟
دا خبره خو سمه نه ده که دا مشوره سره شوې ولې جمعیت دا اعلامیه خپره کړ. جمعیت دا اعلامیه خپله هغه کوي چې مشورې جمعیت ته نه دي شوې. دا مشورې ډاکټر شیر عبدالله او ډاکټر شیر اشرف غنی سره شوې ده او دې نقش په دې کې ډاکټر شیر عبدالله درلود. هغه جمعیت سره کومه مشوره نه دي کړې ده، خو جمعیت هغه سره مشورې کړې و. ورته ویلي وو چې څومره وخت ورکړي چې دا موضوع مذاکرې له لارې حل شي. ډاکټر شیر عبدالله دا ومنلې او ویلي چې دا کار خلاص ده. او
د خلکو او د اکثره د سیاسيونو یو انتقاد همدغه دی چې په حکومت کې حکومتي چارواکي چې اوسي چې کله وظیفې نه استعفا ورکړي یا د وظیفې څخه لرې کیږي، په دغه صورت کې خو په قانون کې ډیل نشته دی.
دا حکومت د قانون پر باندې نه دی جوړ شوی، دا حکومت د توافق ولري جوړ شوی چې هغه د سیاسي توافق ده. حکومت وعده ملي دی سیاسي توافق ولري جوړ شوی ده. جمعیت اسلامی یو غلط برخه لري د هغه لپاره د حکومت نفي کولای شي دی له جمعیت له مشورې سره دا کارونه وکړي. دا یو سیاسي مسأله ده، دا یو قانوني مسأله. که حکومت قانوني وي دا کار به کومه ستونزه نه درلود. اوس چې حکومت قانوني نه دی او حکومت د یو توافق له لارې جوړ شوی ده، د هغه لپاره دا کار بیا له توافق سره به وشي.
خو دلته پوښتنه هم دغه د ملي وحدت حکومت تفاهم د ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله ترمنځ شوی دی. دلته عبدالله خپله هم دا خبره کړې ده چې د دوی دواړو ترمنځ دغه موافقه شوې ده.
دلته دوه خبره ده. یو خبره دا ده چې عبدالله د جمعیت اسلامي کاندید و په انتخاباتو کې، عبدالله د جمعیت لخوا او د جمعیت د متحدینو لخوا اجرایه ریاست کړې ده. یو خبره دا ده. بله خبره دا ده چې ډاکټر عبدالله چې ونه کولای شي انتخابات هغه 50% صحنې ترلاسه کړي، یا جمعیت تصمیم واخیست چې حکومت سره مذاکره وکړي. جمعیت د اسلامي جمعیت رهبری شورا دا تصمیم واخیست چې عطا محمد نور د جمعیت لخوا ورشه او رژیمو سره دا مذاکره به شروع به وکړي. دا مذاکره چې وشو، د مذاکرې یو برخه دا د بلخ والی استعفا و چې په هغه کې تغلی و چې که دا استعفا به ورکړي دا امتیازونه جمعیت ته ورکړی شي. دا امتیازونه جمعیت ته نه دي ورکړی شي تر هغه پورې بیا دا استعفا به معنا نه ورکوي.
دلته که د تفاهم خبره پرېږدو، بل خوا د قانون تر وګرځو. په اساسي قانون کې که چېرته د حکومت دولتي چارواکی د حکومت پرېکړو ته درناوی ونه کړي، هغه دپاره په قانون کې کوم ځای ورکړل شوی دی ستاسې په نظر؟
نه، دا حکومت د قانون لخوا نه دی راغلی. د قانون په کوم ځای کې راغلی ده چې افغانستان ته بیا د ملي وحدت حکومت هغه شي هغه ته یو رئیس جمهور به وي یو د جای رئیس به وي دا پس قانون کې نشته دا خو د یو توافق له لارې جوړه شوې ده.
که چیرته اوسنی حکومت ساسي د ویناو پر بنسټ باندې یعنی نامشروع اوسي یا قانوني نه اوسي نو څه فکر کوي چې په بلخ کې د ښاغلي نور ولایت چې هغه والي و تر اوسه پورې دا هم بیا غیر قانوني دی؟
نه، د توافق له لارې ده، حکومت د توافق له لارې راغلی ده. د بلخ والي د جمعیت اسلامي یو هغه د رهبري یو برخه ده. جمعیت اسلامي په دې په نظر کې دی چې د اتومن نور استعفا باید د تفاهم له لارې حل شي. که د حکومت وغواړي چې دا هغه کې دا یو توطیه ده.
اوس د جمعیت ترمن خپل د عبدالله او د ښاغلي نور ترمن په دې موضوع باندې هم خبرې ورستۍ شوې دي، کومې نتیجې ته رسیدلې دي؟
مخکې د اعلان جمعیت ډاکټر عبدالله سره وکتل، هغوی ته وویل چې د دې استعفا د اعلان لپاره څه وخت به هغه کې چې بیا مذاکره به وکړو، بیا حل لارې به پیدا شي. خو ډاکټر عبدالله دا نه منل. بیا دا اعلان چې وشو اوس جمعیت اسلامي موضوع هماغه اعلانیه ده چې حکومت باید دې باندې تجدید نظر وکړي.
ښاغلی فطرت صاحب، که اوس راوګرځو چې خپله ښاغلی نور وظیفې ته ادامه ورکوي ورځي، او په دې اړه د جمعیت د غړو هلته د هغوی وروستی تصمیم څه دی؟
ښاغلی نور اوس د بلخ دی، د بلخ والي، د بلخ ولایت چارو د هغه په غاړه ده، رسما د بلخ والي دی. او که د حکومت دا موضوع حل بونه کړي، د جمعیت موضوع دا ده چې بیا خپل هغه تصمیمونه به عملي وکړي.
رئیس جمهور سره ساسي کومې وروستۍ خبرې شوې دي په دې تړاو؟ هغوی کوم عکس العمل ښکاره کړی دی؟ کوم هغه غوښتنې چې د ښاغلي نور دخوانه شوې دي، که دغه لږ روښانه کړي چې کومې غوښتنې دي په مقابل کې، او هغوی دخوانه څه ځواب ترلاسه شوی دی؟
هغه غوښتنې دا ده چې د توافقنامې ټول د سیاسي توافقنامې ټول مواد هغه شي عملي شي. 50% سام چې د اجرایه ریاست نه شو کولی هغه عملي وکړي، د جمعیت سره هغه عملي کړي، د جمعیت او متحدینو سره پس له هغه نه دا موضوع لېږي. 50% د جمعیت اسلامي او د جمعیت اسلامي متحدینو سره اجرایه ریاست ونه وکړای شي چې د جمعیت خپله نمایندګي وکړي. اوس جمعیت خپل غواړي چې جمهوري ریاست سره هغه کې خبرې وکړي.
یعنی ښاغلی نور غواړي چې خپل ریاست جمهوري سره دغه مسله مطرح کړي.
هغه مسله مخکې مطرح شوې وه، هغه مسله مخکې مطرح شوې
وه دغه خبرو د دوام په خاطر باندې.
ښاغلی نور هغه استعفا ورکړه، هغه وخت دا مطرح شوې وه، دا استعفا مشروط وه. استعفا شرایط تر اوسه عملي شوي نه ده، د هغه دپاره دا استعفا منتخب دي.
که وروستۍ پوښتنه دا راته ځواب کړي، که چیرته بیا هم حکومت په خپل دریځ ودرېد، او ستاسې غبرګون به څه وي؟
که حکومت دا ونه منل، بیا د جمعیت اسلامي هغه مدني حرکتونه ټول افغانستان ته هغه کې په نظر کې لري، مدني حرکتونه ده.
د حقیقت صدیق خبرونه درنو اوریدونکو، تاسو د جمعیت ګوند مرستیال وین خبري واوریدئ چې په وینا یې ښاغلی نور دا استفاده زینو شرطونو په بدل کې ورکړی و چې د ولسمشر لخوا دا شرطونه نه دي منل شوي. دغه ګوند یو وار بیا له ارګ نه غوښتي چې د بخت د نوي والي د مقررې په اړه پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي. زموږ د نن ورځې حقیقت صدیق خبرونه تر همدې ځایه وه. تر بیا ښه وخت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاندي تانگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په ژمي کې د ډیرو ښوونځیو او پوهنتونونو زده کوونکي او محصلان رخصت وي، خو له دغې رخصتۍ دوی څنګه ښه استفاده کولی شي؟ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو.
د
زه اوس خپل هم دغه کور سره غلی م
زه پخپله په کور کې کشران یا خویندې م یا ورونه مې چې دي د هغوی سره په درسونو کې مرسته کوم.
ژمی یا د رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام پکې په رسمي بڼه باندې نه لري شخصي دوبید جوړ کړي.
ژمنۍ رخصتیو کې ډیری زده کوونکي هغه کورسونه تعقیبوي چې دوی په ښوونځي کې ستونزه پکې لري او یا هم سخت ورته ښکاري. د دې ترڅنګ دوی کولای شي په کور کې هم د ښوونځي یا پوهنتون کتابونه ولولي او ترڅنګ یې د نورو کتابونو پاڼې هم راواړوي. د هغو مضامینو د مطالعې ترڅنګ چې دوی په ښوونځي یا پوهنتون کې لولي د هغو کتابونو مطالعه چې د دوی خوښیږي دا ګټه ورته کوي چې له مطالعې سره یې شوق لا ډېر شي او د خپلو درسي کتابونو لوستل به هم ورته اسانه شي. د کابل ښار څو زده کوونکي مو په همدې اړه پوښتلي چې دوی په ژمي کې څه کوي.
نوم یې ناصر خان ده، د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. ژمی کې بس خاص کار نه لرم. ژمی کې چې رخصت شو دا ریاضي کورس ده او د انګلیسي کورس وایي تر څو په اوړي کې چې مکتبونه شروع کېږي هغې لپاره آماده اوسو.
عبدالقدس د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. نو زه اوس خپل هم دغه کورس ته راغلی یم. اوس مې حساب الجبر شروع کړی هغه چې خلاص بیا معادلات وایم. مونږ په مکتب کې لکه ډېر صحیح نه دي ویلي، دلته غواړو چې تکرار یې کړو، یعنې واپس کانکور امتحان ته لږ اماده شو.
له ژمنیو رخصتیو څنګه سالمه استفاده کیدلی شي؟ زده کوونکي او محصلان څه ډول خپل درسونه تعقیبولی شي او څنګه د دې موسم لپاره یو منظم درسي پلان جوړولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پوهنتون له استاد ضیاءالحق شمس د کابل پوهنتون د ادبیاتو څانګې د ماسترۍ دورې له محصل ایمل خمر او له یولسم ټولګي څخه دولسم ټولګي ته په لومړۍ درجه کامیاب شوي زده کوونکي عارف کول سبون سره بحث کړی او همدا پوښتنه ورسره مطرح کړې ده.
پیل کې بالا سبون صاحب څخه وپوښتو چې ته خپله په ژمي کې چې کله له ښوونځي رخصت شي څه کوې؟
په ژمي کې ډېرې کورسونه تعقیبوو، یعنې ځینې مضامین چې په مکتب کې مونږ د هغوی سره ستونزه لرو لکه ریاضیات یا همداسې ساینسي مضامین، کیمیا، فزیک او همداسې. زه په خپله په کور کې کشران یا خویندې یا ورونه مې چې دي د هغوی سره زه خپله په درسونو کې مرسته کوم.
مننه. خمار صاحب، همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې تاسې کله د لیسانس دورې محصل وئ او اوس ماسټري کوئ، کله چې په ژمي کې رخصت وئ مصروفیت مو څه وي؟
ما هیڅ نه پوهېږي چې زه د ژمنۍ رخصتیو کې همداسې بیکاره پاتې شوی وم. طبعا مطالعه خو د هر محصل که هغه د لیسانس دی که د ماسترۍ دی او که د حتی د ښوونځي د شاګردانو دی، دا د دوی مکلفیت دی. مطالعه باید وکړي، هغه که د دوی رسمي مطالعې دي یا د دوی هغه د ښوونځي او د پوهنتون مطالعې دي.
استاده، دوی څنګه کولای شي له دغه رخصتۍ څخه سالمه استفاده وکړي چې هغه راتلونکی تعلیمي کال چې د دوی مخکې وي هغه ډیر ښه تیر کړي؟
درې ټکي ډیر مهم دي. اول دا دی چې مونږ دا فکر باید ولرو چې خپل وخت نه ګټه واخلو، دا فکر نشته دی. اول باید دا فکر پیدا کړو. دوم دا دی چې هر څوک چې د خپل راتلونکي وسنجي خپل راتلونکي سره برابر د نن ورځې پلان جوړولی شي. مثلا دغه ټول کورسونه چې تاسو ورځي ساینسي مضامین چې زده کوي لکه مخکې چې وویل شول، دوی هغه کسان دي چې راتلونکي کال کې خپل لیاقت مثلا مضمونونو کې په ریاضي کې په فزیک کې ضعیف ارزوي، ځکه اوس بیا غواړي د وخت نه استفاده وکړي، هغه باندې وپوهېږي. دا هم یو ډېر مهم اصل دی چې دوی ته پام وکړي، هغه ځان ارزولی وي او بالاخره د زده کړې لپاره دغه مهال مصرف کې ولګوي. درېیمه خبره زما دا ده چې شخصي هغه باندې باید متمرکز اوسو، شخصي مدیریت باندې. مونږ ځوانانو ته وشو کولای دا ذهنیت ایجاد کړو چې د لیاقت لپاره د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره باید هڅه وکړي او ممکنو امکاناتو نه باید استفاده وکړي. ژمی یا د رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام پکې په رسمي بڼه باندې لري شخصي دوبې جوړ کی، زما باور خدای دې تر رسمي پروګرام دوی کول شي ډیره ګټه واخلي. ترنه مثلا دوی ژمی کې معمولا د باندې ګرځېدو لپاره ډیر آماده نه وي، دوی کول شي اتاقونو کې ګرمو کوټو کې ووسیږي او د مغ امکاناتو نه استفاده سره خاص د کړو کی. بل دا دي چې مونږ مثلا په ټول کال کې نه همیاشتې نیمایي ورځ څو ساعته درسونه لرو، ولې دلته کول شي مثلا ټول ورځ د صفاتونو ولري چې هغه عمومي شعور سره کومک کوي او د ځوانانو د ودې لامل وګرځي.
سباون صاحب، ځینې زده کوونکي چې وي هغه داسې فکر کوي چې مکتب رخصت شو بس د رخصتۍ وخت او استراحت وکړه او لوبې وکړه ساتیری وکړه چاکارو ته ځه، نو ځکه دوی درس پکې نه وایي. تاسې په دې اړه څه وایي؟
ځینې زده کوونکي چې هغوی په خپل ژمی کې خپل وخت بې ځایه ضایع کوي یا هغوی فکر کوي چې ژمی بس د ساتیری لپاره دی، هغوی به په راتلونکي کلونو کې په درسونو کې ډېرې ستونزې ولري. دوی باید د ژمی د بیکاره وخت څخه استفاده وکړي تر څو په راتلونکي کلونو کې یو ښه نتیجه ترلاسه کړي او درسونو کې زیاتې ستونزې ونه لري.
خمار صاحب، کچری یو زده کوونکی یا یو محصل غواړي چې په ژمی کې درس وایي، څه ډول کولای شي خپل درسونه تعقیب کړي؟
مهمه ده چې خپل راتلونکي تعلیمي کال لپاره پلان جوړ کړي او اهداف ځان ته وټاکي. مثلا اهداف په دې معنی نه چې د ډېر لوی هدفونو پلانونه جوړ کړي. مثلا د یوې میاشتې لپاره دا پلان جوړ کړي، د مثال په توګه چې زه به دغه کتاب لولم، دغه کورس به تعقیبوم او دومره صفحې به حتی دا کتاب لولم. نو اهداف نه موخه دا ده چې د راتلونکي کال تعلیمي کال لپاره کوچني کوچني منځمهالي او اوږدمهالي پلانونه او اهداف ځان ته وټاکي. نو بیا کولی شي په دغه اهداف په تعقیب پسې لاړ شي او په ډېر اسانه یې تعقیب کړي.
استاد، د زده کوونکو یوه لویه ستونزه دا چې دوی ته پروګرام بل څوک ورکوي. مثال کورنۍ ورته وایي چې ته لاړ سه د کانکور امادګي وایه، ته لاړ شریزي وایه، یا ډیر تمرکز اوس په انګلیسي کېږي. څنګه کېدلی شي چې مثال دغه زده کوونکي د کورسونو یا د تعلیمي مرکزونو او د هغو مضامینو چې باید زده کړي په هغو دقت وکړي او هغه څه چې ضرورت لري هغه څه ووایي په دې ژمي کې؟
زموږ تقریبا ټول پلان په ناڅاپ سره او د شرایطو تاثیر لاندې دي. ما ډیر لیدلي دغه پلانونه او میندې چې ماته وایي چې زما لورکۍ یا زما زوی مثلا په رسامۍ او نقاشۍ کې مثلا استعداد لري، کولی شي ډېر خیز دکی. د دغه ارزونې نه وروسته موږ څو ګټې کولی شو. یو دا چې پلار مور خپله قانع کېږي کوم شی ورته انتخاب کړي د درس لپاره، او دا بیا یو ضایع شوې انرژي نه وي چې مثلا دی لاړ شي یو میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې چې ضایع کړي، نتیجه بیا ترې عموما نه وي اخیستې. نو د دغو داخلي ناستو چې زه وړاندیز کوم چې ټول په کورنۍ کې کښېنئ، مثلا د شل ورځو لپاره، لس ورځو لپاره، هره ورځ نیم نیم ساعت کورنۍ غړي یو بل سره کښېني او په درسي پروګرامونو باندې خبرې وکړي، هر چا خبرې واوري، د ماشومانو خبرې واوري، د تنکیو ځوانانو خبرې واوري، د نجونو خبرې واوري چې بېلابېل مضمونونه کې لري، د مکتب مضمونونه ارزونه وکړي یو ځل، د هغوی د درسونو ارزونه یو ځل وکړي، د ښوونکو په اغلب پوښتنې وکړي. د دوی لپاره روښانه کېږي، هم د هغه علاقه او استعداد معلومیږي چې کوم خواته ده، هم مسیر معلومیږي چې کوم خواته ورشي دوی زده کړي. مثلا عمومي خلک ټول فقط دا غواړي چې لیاقت منځ ته راشي، هغوی نه پوهېږي چې څنګه دا منځ ته راځي. معمولا زموږ کورنۍ هم نه پوهېږي چې څنګه اولادونه لایق شي، ولې به مقصد غواړي دا چې ټول درس باید ووایي، همدا باندې پوهېږي. تر څو چې خپل منځ کې موږ ډیالوګ ونه کړو، خبرې ونه کړو، په موضوعاتو باندې بحث سره ونه کړو، هماغه بې سواد پلرونو مینځ ته زما وړاندیز دی. تاسو خپل د ماشومانو د ځوانانو خبرې واورئ یو ځل، لږې په خبرو در سره راولئ، یو څو ورځې په تعقیب کې لږ ذره کوي، په لیکنو کې مثلا، په بحثونو کې، په دېو کې، مضمونونو کې، په نمونو کې د مضمونونو، په دېو کې ترې پوښتنه وکړئ، پارچه یو ځل وګورئ، درته معلومیږي چې کوم ځای کې باید ورسره همکاري وکړي. که تیښته لري، هغې برخې کې ورسره همکاري کولی شي، که استعداد معلومه وي، هغې برخې کې ورته مسیر روښانه کولی شي، او بالاخره په ټوله کې د دغې ارزونې له مخې پلان جوړولی شي.
سباون صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کور کې خپلو خویندو ته درس ورکوي. په داسې وخت کې چې ډېر زده کوونکي او محصلان ټیکنالوژۍ ته تمایل لري، لکه ټولنیزې شبکې کاروي، څنګه کېدلی شي دغسې مسایلو ته، لکه تاسو چې یاده کړه چې کور کې درس ورکوي، په ژمي کې دغو خبرو ته پام وکړي او دغسې یو کار وکړي چې هغه ګټور وي هم ځان ته یا هم کورنۍ ته؟
هر څوک په کورنۍ کې، یعنی داسې یو څوک لري چې دوی په درسونو باندې لاسبری وسي، یعنی هغوی ته خپل درسونو کې ورسره مرسته وکړي، که هر مضامین وي، ځکه د لوستې یو ځل کولی شي، یعنی هر څوک په خپل کورنۍ کې دا کار وکړي.
یوه تجربه چې خپل ماته شوې هغه دا ده چې موږ په خپل کلي کې چې هغه زده کوونکي چې دولسمه ټولګیو کې یا پوهنتون کې، هغوی به چې راغلل په جوماتونو کې به ټولګي جوړ کړل، درسونه به یې ورکول، او د هماغو نتیجه وه چې زموږ ډېر کلیوال په ښوونځیو کې اولمرګانو او درسونه یې ښه ویل. خمر صاحب، له دغې تجربې په استفادې سره په کلیوالو سیمو کې نور ځوانان کوي چې دغسې کورسونه جوړ کړي او ډېر ګټور تمام شي؟
زه وایم چې باید یې وی کړي، که نه یې کوي هم، ځکه چې موږ فارغان بیخي ډېر لري، برعکس بیا په دندو دوی ډېر نه ګمرل کېږي. یو فعالیت لرل په هر حال له بیکارۍ نه غوره دی. په ډېر اسانه کولی شي چې خلکو ته مثلا په کلیوالو سیمو کې کورسونه جوړ کړي، یا هیڅ د کورس نوم دې حتی نه ورکوي، همدغسې یو سات د ښوونځیو زده کوونکي راټولوي او د دوی په خوښه دي یو مضمون یا دوه مضمونه، یا دغسې کېدای شي په یو کلي کې خو یو کس هم نه وي، ډېر کسان وي. یو د مثلا اجتماعاتو برخه ورته تدریس کړي، بل د ساینس ورته تدریس کړي.
استاده، په ژمي کې هوا سړه وي، په کلیوالو سیمو کې بیا تعلیمي مرکزونه له کلیو لري وي، څنګه کېدلی شي دغه بهانې یوې خواته شي او خپل درسي پلانونه چې لري یا کومې ستونزې چې لري هغه په دغه ژمي کې حل کړي؟
موږ د زده کړې د انتقال لپاره یا دا کوو چې د کلي نه باید خلک د زده کړې تر ځایه پورې راشي، دا یو هغه یو انرژي مصرفېدل چې دلته باید په هغوی کې دومره انرژي موجوده وي چې تر لرې لرې ځایونو پورې راشي په دې سختیو کې، یا برعکس د زده کړې انتقال کوو هغوی ته ورنږدې کړو، دا دواړه کېدلی شي. زه فکر کوم مثلا موږ تر کله پورې راشو په همدې خبرو باندې متمرکز اوسو چې ټول وایي چې ولا دولت کار نه کی ټول وی چې مثلا کار نه کیږي مونږ بدبختی سره اخته یاست تو مثلا ژوند نه جوړیږي ولی مگر مونږ خلق نه یو مگر مونږ دا فکر نه لرو مگر دا اعمال اراده نه غواړي دا ارادي پورې مربوط نه ده مگر بلستنه د بل څوکړې دی خوب لپاره ډوډۍ نه د بل څوکړې دی مړې دوه لپاره مگر مونږ هم ژوندۍ موجودات یو کنه په هر ځای کې یو بنا ان زمونږ اصلي دنده دا ده چې مونږ خپل د ژوند هغه لومړني ضرورتونه په اساسي ډول سره په انساني شعور مثلا په قوانینو کې ټولنه کې ژوند کوو او د عرف سره برابر ترلاسه کوو بنا ان مونږ باسواد او لوستي خلک یو مونږ کولای شو دغه انتقال کو هر څوک خپل سیمه کې کولای شي یو مرکز جوړ کړي چې هلته زده کړه ورسره انتقال شي د خپل یو کار دی د کارموندنې پسې بل ځای ته باید لاړ نه شو همدا کار دی بل ورسره د کورنیونه باید دا تحرک شروع شي او مهم ملاتړی وشي د ځوانانو د ماشومانو او د نوو تنکیو ځوانانو چې د زده کړې لپاره عمومي بهیر شروع شي
ډېره زیاته مننه له تاسې دروازه مېرمنو څخه کور مو ده
درنو اوریدون کو بحث مو واورید که زده کوونکي غواړي په ژمی کې یو کورس پیل کړي باید لومړی د هغه کورس د درسي موادو او د زده کړو د کیفیت په اړه له نورو پوښتنه او چې کوم کورس خو هماغه ته دی ورشي هغه محصلان چې په رخصتۍ کې له خارون څخه خپل کلیو ته ځي دوی کولای شي د خپل کلی په جماعت یا یو حجره کې د زده کوونکو لپاره واړه ټولګي جوړ کړي او درس ورکړي په هغو سیمو کې چې کورسونه ډیر نوي او یا هم لري وي د محصلانو دغه کار ډیر ګټور تمامېدلی شي
ترنو اوریدونکو دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي تر بیا مو الله ملشه.